السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. هله دا چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني د غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابلو مسلو خبرې وکړې. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړي. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندر مودی سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوې، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 23 نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر مارین لوپین ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ماکرون د 28% تر 29% رایو او سیالې د 23% او 34% هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول 12 تنه نوماندان وو. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسمبله دو کاندید صدر اعظمانو ته رایه ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
اوسنی حالت هر ډول تغیر او تبدیل چې په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارځواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
دوه منی مایی د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب بلاړ وي. تحریک انصاف ګوند غړي خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغه رایه چونې نو وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نوموالی دی او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی.
یعنی آج ہم سب یہاں پہ فتح جمہوریت منانے کے لیے
نن مقدلتے ڈیموکراسی دا بریا دا پارا راغلی ہو عمران خان لخلق سر درواغ جنی وادی وکڑے اوسی ارشتای دورا راسی دلی اگو ویل چی تراخیر بجگڑا کبی نن بے اونے وینو اگا تکتی دلے
نظر نہیں آ رہا
آج تاثرات یہ ہے کہ ہماری قوم
دوی خلکو تا درینیم کال دروغ ویل ټول خلک یې دروغ در شاو ساتل نن شعبات شریف په یو بال دو وکټ واخیست د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد رایګیری مخه ونیسي خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ
واموری دل چی ټاکل شوی د پاکستان ملي اسمبلان نن د نوی صدر اعظم په اړه رایا واچوي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشی نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو بیا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندید کړی دی نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې که د پاکستان سیاسي نظام ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید بریالی کیږي نو د افغانستان پر وضعیت به یې اغیز کوي
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي ځکه کوم مجاهدینو په خوانی کو طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوی دي په پاکستان کې د دفترونه و د پاکستان په ملاتړ دی وي در خون د غلی په افغانستان کې مخکمه کوم وسه مخکمه طالبان تقریبا دینه خسته دغه پټه خبر نه دی نو دی اړیکې جوړې کړې دي تر څو تغییر راځي نو بیره به راځي نو ګوندونه ځي خام بقا او وي خپل استراتیجان لري خپل کړنګلار لري او خپل لیدور لري طالبان پاکله نو دی به تر څو بیا وي سره ځان عیارای ځان ستاف کوي خام بقا تغییر راځي بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده نو د اجرایی سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي ډېر عمومیت باندې اثر نه کوي ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لومړیتوب لري دوی خپله وایي چې سبسه پهله پاکستان
ماری صاحب عمران خان خپله او د ګنور چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي
په عمومیت کې ټول مملکتونه ځان ته پالیسی لري بهرنۍ پالیسی هم لري د ګاون پاک د سیمې د نړۍ پاک هم د مدرنه پالیسی دی جوړ کړي یا هغه پالیسی چې جوړي پالیسی میکران یا پو کارشناس کسان کې نه په دهن په باندې څنګه پالیسی لري کله افغانستان پاک څه لري کې چین سره او که غرب نړۍ سره کله عرب سره دا تغیرات دي کنه کوم کس راځي کومه پارټي راځي څوک راځي عمومي پالیسان کې غرض نه کوي غرض دي کې دا محکمه یا نظامي مستقیم داخله کوي بیا تاکید په خپل خبر کوم دا پالیسی سیاست له ګاونډیانو سره د ټولو پوځیانو په لاس کې او د پاکستان پوځیان دا پوځیان دي لکه د نورې وادو کوزه له افغانستان څخه په پوځي مسالې سره ټول په کوډاز باندې پوسی دي مطلق څه سمزاران دي او په تاسو کې د پیګاکسل پرنټ د لندن ته د ستاند هم راځي نو د نن هغه پالیسی چې دی لري د افغانستان پکله په هغه کې چې او شعبان شریف راځي چې قریشی راځي کوم خاص تغییر نه کوي په میتو کې او تغییر راځي چې په کوم ډول مخ ته وړي هغه دې جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي او د افغانستان لپاره که فکر وکړي چې خل خاصه ولر شي ګاوند به سیدا سم قانون لري ځکه دغه پالیسي هم داسې دوام درلوده دوام لري
د پاکستان کچېری دغه سیاسي ناکراری یا سیاسي کړکېچ دوام وکړي آیا د افغانستان په ګټه ده او په تاوان
په هیڅ صورت باندې په داد وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکېچونه ډېر دوام نه کوي هغه موږ خراب خو دغه سیاست او پالیسي د دې په لاس کې نه ده بیا تاکید پر یو خبره بوله باندې کوم لکه د درې منړی یو وادنه لکه افغانستان او پاکستان دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نشي نیولای په خو وختو کې به دا یو وادونه دا ډول یو وادونه به تاسو له مایو اوس مطلق تاسو کنټرول دي هم افغانستان هم پاکستان هم نور وادونه د غربیانو د دې منړی د ستر نړی یو وادونه د دې کنټرول لاندې دي تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړي کو کې وي جوړي وي او تور کوي پنجابیا روخیار دي چې په غلوې پالیسي کې بورانو کې ګټه اخلي او د خپل ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي د دوه خرطوم ده چې تر اوسه پورې بریالي دي نه په پاکستان کې جګړه کوي پر تقریبا 200 شل ملیون نفوس لري او مختلف قومونه دي نور قومونه د تابع کړی پنجابیا لکه پښتون بلوچ سندیان څه باندې کورواله مکسي پارکو کې غاسته برخته خپل ملت ته کارخانه هرڅه فعال دي نورمال ځوان مختبه د دیو خیرتوب ده چې قرباني نه ورکې کو بهراني حالت کې په بهراني حالت کې دی ګټه کوته چې متاسفانه موږ برکتی
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معرج و چې له ازادي رادیو سره د پاکستان پر وروستۍ سیاسي تحولاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. په پاکستان کې نن د صدارت د څوکۍ لپاره په ملي اسمبله کې ټاکنې کیږي او ټاکل شوی چې د ورځې تر پایه د پاکستان نوی صدر اعظم هم وټاکل شي. دلته وروستي راپور نه دادی چې د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي چې په قومي اسمبلی کې د دواړو نوماندانو د کاندیداتوري اسناد پرون منظور شوي دي او قومي اسمبلی هم نن ماسپخین ته د غونډه وربلل شوي وربلل ده چې د دغه دواړو کاندیدانو لپاره به پکې رائے اچول کیږي. د ورځې تر پای به معلوم شي چې پاکستان کې نوی صدر اعظم شهباز شریف کیږي او که هم د تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
له تیرو څو میاشتو راهیسی چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، نړیوالې ادارې په پرله پسې توګه د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې ښیي. دوی وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په دوی کې د میلیونونو کسانو شمیر ډیر وضعیت ډیر نازک دی. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا ښځې او ماشومان د دې وضعیت ډیر قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د خوانځي پر خودو ته اړ شوی دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومان په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولي. د ادارې د مارچ په یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنېدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 2.4 میلیارد ډالرو د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالرو ژمنه وشوه.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو د سپورت د ورځو خبرونو ته. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارمندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. د پرون لوبه له شور او زواګه ډکه وه. زموږ همکاري هم خبري پوښښت ورغلی وو.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلي ترڅو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی او چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بلکتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله حسوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوتسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف او بسې زحمت او بسې خل لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري. 100% ګټ ان شاء الله به وکړي. تاسو به چلا شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړې شول چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې 2 ګول ووهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان یړغلی حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي پورستي او پزرپولي شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
بازی سختی بود، ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبا و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبا لرو تر څو یو لوبډله وکړې شي لوبا وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبا کوي، زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبا وکړه، لوبا موږ ګټلې و خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړې شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپله یو لسته راوړنه ده.
برای اولین بار در یه مسابقه
په لومړي ځل مو کولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
فاینال در کویت بشه میشه.
پراتونکې لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته وړاندې لرو. دویم نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هله د چا پروګرام واورې ممکن تاسو کوم ورکشوي دوست یا عزیز پکې پیدا شوی وي او تاسو لپاره دوی د تماس شمیره ولري. اوس راځو د کرکټ یو راپور ته. د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو د خزو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یکشنبه د کرکټ د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم و چې له افغانستان پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ ته انشوې استازي بللې او هم یې د هیواد د نارینه ول کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په رپورټ کې بل مهمه غوښتنه او وړاندیز د خزو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د خزو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیر هغه چې طالبانو د خزو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غږ خبریال جعفر خان د آی سی سی د وروستیو پریکړو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
په تیرې غونډې کې د افغانستان څوکۍ ته شوه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوال شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي، د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوال شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې برخه کې مو د مسلې د کتنې کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دون نږدې اتمیاشتې پورې کېږي، خو مشر مولا حبت الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي. په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وای کاروبارونه په ټپه ولاړ دی. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پورې کې خلای مشر مولا هیبت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د مولا هبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوی چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې ترڅنګ طالبان ویلي هغه له کندهار، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ د پښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زایم امیر د سرګندېدو په مورد دومره وایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسی. طبعا اوسنی شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښیي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا لري چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راخکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شایان دی اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باوري زیاته کړي ده.
غوړه دا چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابول لپاره د دوی مشر باید راخکاره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ور سره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو یې خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ژوند نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوړته وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلوډل بازي لمخې، په قدرت د ډېری زیاتې لیوالتیا لمخې، د مې ټوب لمخې، منطقي نه ده چې د سړی کې ژوندۍ وي دی وس نامعلوم وایي دی ورکو نه ځای چالي دلای نه نه جوړاوري دلای نه رنگ لیدلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندۍ دی. د جمهوریت نظام پروسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر مولا هبت الله ژوند نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبانو شمنه کړې و چې ژر بدلوي مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغاوی د بهرنیو فشار او کورنی مسائل د دې لامل شول چې طالبان ونی شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویلي په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقه خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي. حضورت دې تسته
اوس پښتنه ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت ګټوي. ورستیو کې د طالبانو د پهنه وزارت وایان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر مولا هبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژوري کې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پریکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لوی مسایلو لپاره د تصمیم ګیری مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې امیر مقام هغه د لوی پریکړو تصمیم او قطعي دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنی د رای ورکولو او د خپل زعیم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریده لیسنگ.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینرنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زی راځي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ما چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، څه قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم. ګاړه راته $5,000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې ۳,000 روپۍ به در درکړم. ما ته چې دا خو بېخي ظلم دی، ۱,۰۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۱,۵۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۳,۰۰۰ روپۍ تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوه میاشتې زموږ غالبا وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 10 کلو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې. د خپلو موټرو تناسي او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوری ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پولې ټخت ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینان دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندونه کې ځان له لاس نه چولوري په الله پر رضا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثرا د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي. ضرور نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شو.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچی کرینا ستاسو پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغه ته کار باندې یا کار په یی کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شی والا او بس فار غریب او بیچاره فری دي. موږ د لوړو مقاماتو نه کولو شي د تا چې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زپا ملون خبر کوم ملاله کومک کوي دی تشاته ورکی کوم خاطری ملته والله کمن شنو دی ملي یو فنچانه درغره.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زنور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ همکارانو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغلی دویمنی مایی ته نږدې یو. وړاندې درته د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لرو چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی دی. په راتلونکو خبرونو کې د پاکستان د نننیو صدارتي انتخابات وروسي حال هم درکو خو اوس دوی منیمایی تا نگدیش ولو پا افغانستان که ده سهار اتنیم بجیش وی پا مکره لندو خبرونو تا.